دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده. د امریکا غږ لمرنۍ سهرنۍ پښتو خپرونه اوري. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د جمهور رئیس اشرف غنی میرمنې رولا غنی ویلي چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په دوران کې د افغانستان حکومت ته لیکلي او تحریري اسناد نو سپارلي. رولا غنی په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د نړیوالو ستراتیژیکي اړیکو په انسټیټیوټ کې په خپل وینا کې ویل حکومت سم نه پوهېده چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې په څه باندې بحث کیږي. ناپیژندل شوو وسلوالو د شنبې په سهار د کابل ولایت بګرام ولسوالۍ د عدلي او قضایي مرکز دوه څارنوالان ایشتلي او وژلي دي او دوه کسه نورې ټپیان کړي دي. د دې نه مخکې په روانه میاشت کې د پکتیا ولایت د استیناف د محکمې درې قاضیان او د محکمې یو غړی نامعلومو وسلوالو د سړک په غاړه د ټوپک په ډزو کې وژلي وو. د روان لمریز کال له پیل نه تر دې مهاله مجموعاً 14 دولتي څارنوالان د وسلوالو حمله کوونکو په بریدونو کې وژل شوي دي. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د سمندري پوځ د ځانګړو قواوو هغه دوه تنه عسکر معاف کړل چې په افغانستان کې د ملکي وګړو په وژلو او د جنګي جرمونو په ارتکاب تورن شوي وو. او یو بل پوځي سایمن صاحب چې په عراق کې په جنګي جرم او لوی وژل شوي عراقي ملکي سړي سره د تصویر اخیستلو په تور نیول شوی او د محکمې لاندې وو مخکینۍ رتبه بیرته برحاله کړه. د سی این این تلویزیون رپورټ ورکوي چې لوړپوړ نظامي چارواکو ټرمپ ته خبرداری ورکړې چې د دې پوځیانو معفول به د امریکا پر پوځي عدلي سیستم باندې د خلکو د باور د ختمېدو سبب شي، خو ټرمپ ونه منله او سپینې ماڼۍ د شنبې په ورځ د ټرمپ د پرېکړې نه په کلکه دفاع وکړه. د عراق د حکومت په خلاف په ولسي پاڅون دوام لري او احتجاج کوونکو د شنبې په ورځ د بغداد مرکزي برخې قبضه کړې. قهر جور مظاهره چیانو کوشش وکړ چې د بغداد زرغون ناحیې ته څیرمه یوې امنیتي سیمې ته ننوځي، چیرې چې د عراق د حکومت دفترونه، پارلمان او د امریکا په شمول د لویدیځو هیوادونو سفارتونه پراته دي او څلور ساعته مراقبت او امنیت ساتل کیږي. په عین وخت کې درې کسان د جمعې په ورځ د بغداد د تحریر په میدان کې د بم په چاودنه کې وژل شوي دي. معلومه نه شوه چې د چا لاسو په کې. همداراز د ناصری په ښار کې د بم په یو چاودنه کې 13 کسان زخمیان شوي دي. په بلوویا کې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 8 کسان د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي. احتجاج کوونکي د پخواني چپګرا جمهور رئیس نیو مورالس طرفداران دي. پولیسو د مورالس په ملګرو باندې هغه مهال د ټوپکو ډزې وکړې چې له یوې نظامي پوستې نه د تېرېدو کوشش یې وکړ. مورالس چې له څو لسیزو نه په قدرت کې تېره شنبه د پوځ د سخت فشار نه وروسته استعفا وکړه او مکسیکو ته ولاړ، خو طرفداران یې سړکونو ته راوتلي، د تیلو د انتقالولو پایپلاینونه یې قطع کړي او په لویو لارو کې پاټکونه اچولي دي. د اسرائیلو پوځ وای چې جټ الوتکې د شنبې په ورځ د غزې په تړنګه کې د حماس او د اسلامي او د فلسطین د اسلامي جهاد د سازمان مرکزونه بمباري کړي دي. دواړو خواوو د مصر د استخباراتو په منځګړیتوب د پنجشنبې په ورځ اوربند اعلان کړی، خو اوربند ټینګ نه شو او زر مات شو. فلسطینیانو دوه راکټونه ورکړل او د اسرائیلو هوایي قواوو حملې پیل کړې. په تیرو درې ورځو کې په هوایي بمباریو کې 14 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا واشنگټن دی. یوې پاکستاني محکمې معذول شوی صدر اعظم نواز شریف ته اجازه ورکړه چې خارج ته د علاج او درملنې لپاره سفر وکړي. 9 نواز شریف چې څو دورې صدر اعظم وو، د خپل قدرت په دور کې یوې جنایي محکمې تیر کال د بوډو خوړلو او اختلاس په جرم په 2 حبس محکوم کړ. ډېر ناسازه دی او په ضمانت باندې خوش شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ د واشنگټن په یو پوځي روغتون کې خپل طبي معاینات سرته ورسول. سپینه ماڼۍ وایي چې ټرمپ د نورمالو معایناتو لپاره د والټر لیډ پوځي روغتون ته د 15 دقیقو لپاره ورغلی وو. او په سریلانکا کې د شنبې په ورځ د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وشو. د سریلانکا دفاع پخوانی وزیر 81 ګوتابایا راجاپاکسا او د واکمن ملي متحد ګوند 25 غړی سجید پری ماداسا دوه مهم کاندیدان دي. د انتخاباتو نتیجه نن د یکشنبې پر اعلانېږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اورېدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د 1202 څخه د زیاتو محلونو د رایو شمیرلو بهیر بیا له سره پیلوي. یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د رایو د بیا شمیرلو د بهیر د پیلولو مخالف دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لیږلی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا کمیسیون د جمهور ریاست ټاکنیزو ټیمونو ټولو قانوني غوښتنو منلو ته چمتو دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو د اسازو او د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو ترمنځ د 1255 محلونو د رایو د بیا شمېرلو د برخلیک په هکله د پرله پسې غونډو وروسته د شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې کمیسیون د تخنیکي پلوه د رایو بیا شمېرلو بهیر پیلولو ته چمتو دی.
په مغه درې برخو کې چې ټکټونو هم اعتراض د لودل دغه تخنیکی تحلیلونه موږ د غوی تخنیکی همکارانو ته د غوی د ټیکټونو اکثره مسؤلینو ته او همدارنګ ټیکټونو غو د کمپاین مسؤلینو ته او همدارنګ د کمیسون بورډ ته موږ دغه تخنیکی ټول هغه کوم تحلیلونه چې شي وو زمونږ تخنیکی همکارانو او همدارنګ په دغه تحلیلونو کې زموږ بین المللي مشاورینو هم په دې برخه کې موږ سره مرسته کړې وه. د کمیسیون د فیصلې لپاره لیږل شوي دي. موږ انتظار باسو چې کمیسیون په دې برخه کې تصامیم نهایي کړي. د دې د تصامیم د نهایي کېدو نه وروسته موږ هغه عملا تطبیقوو.
د زیر ټاکنیزو ټیمونو استازو چې د بیا شمېرلو به سره پریکون کړی وو د پنجشنبې او جمعې په ورځو د دغه محلونو د رایو د برخلیک په سر کمیسیون سره یوې موافقې ته رسیدو لپاره ګډې غونډې لرلي. د عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل درې ټاکنیز ټیمونه د 1255 رایو د محلونو د بیا شمېرلو سره مخالف خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرس وایي چې دا کمیسیون د ټاکنیزو ټیمونو د کنات هڅه کوي.
درې لک رایې په څو کټګوري باندې د کمیسیون لخوا پریزنټیشن ورکړل شو. د یو لک و ډیر زر رایو چې یو لک و ډیر زر رایو سرنوشت مشخص دی. د یو لک 2000 رایو چې د یو لک 2000 رایو په اړه باندې بنن تر ماښام پوری فیصله کیږي او هغه رائے چې باطل سوی دی یا تکراری دی د دغه درولکو رائے په اړه باندې کمیسیون مخ کی تر مخ کی خپل وضاحت د ملت سره شریک کړی دی او موږ هم د دې په خاطر چې د صوبات او همپالنې ټیم دغه اعتراض د منځ ولاړ سي کمیسیون مشخص پریزنټیشنونه ورکړل ک احیانا د کمیسیون هغه پریزنټیشنونه او همدارنګ هغه دیموکراتیک خبري او د تفاهم جبه دوی ته د قناعت ورنوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس با شماری او تفتیش تزی او په دې برخه کې نور یو ثانیه او د قد لا سنور کې
تیرونه د شمیر ټاکنیزو ټیمونو په لویانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرلو د پریکړې سره د مخالفت لامل په 15 ولایتونو کې دغه کمیسیون ولایتي دفترونه وتړل. تر اوسه د ټاکنیزو ټیمونو د رایو د بیا شمیرلو د بهیر د بیا پیلیدلو په اړه په رسمي ډول خبرګون دی خوځل. خو وړاندې دغه ټیمونو اساسو خبر اعلان سره په خبرو کې د رایو د بیا شمیرلو سره مخالفت خوځل. د محمد اشرف غنی دولت جوړونې ټاکنیز ټیم ویان د اوس سلطان زوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د قانون حاکمیت او دغه کمیسیون د محلويش پراسات د پیلو اعلان ول غواړي. خاغلی سلطان زوی خبر اعلان ته ویل چې کچيري ټاکنیز ټیمونه په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفترونو د تړلو هڅه وکړي باید حکومت مخاوني سي.
اوس حکومت باندې نیو کلرم زه شخصا د افغانستان دی او تبه پایس چې حکومت ناس دی او د کمیسیون د فاتر په ولایت کې ټینګیږي د زورمندانو لاسه چې یو ټیمپوراره لري. دا د منلو وړ نه دی. د افغانستان خلکو ته یو خونه وایي چې قانون باید تطبیق سي، زورګویي باید قطع سي. بلې خونه د یو مشخص ټیم د زورګویانو او زورمندانو له خونه د کمیسیون د وایر تړل کیږي. دا د قانون نقص دی او د جذاب قانون کې د ته پیشبینی شوی ده او باید قانون تطبیق
د ټاکنو ساري داري د ټاکنو خپلواکه کمیسیون څخه غواړي چې ټاکنیزو ټیمونو سره په همغږي کې دي شته سوزي هواري کې د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار دی داري وایند. میرمن سمیرا رسا امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون څخه وغوښتل چې په جدي ډول دي د ټاکنو قوانین او کړنلارې په پام کې ونیسي او دغه پر اساس پر مخ لاړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومت وایي چې په چین کې د بین الافغاني غونډې لپاره چمتووالی روان دی او ډیر ژر به د مجلس نیټه او د برخوالو نمونه اعلان سي. ځینې سرچینې وایي چې غونډه د رواني اونۍ په پای کې جوړیږي. ولې دا ګمان همسته شاید دغه غونډه وځنډیږي؟ حکمت سروش لکابله رپورت لري.
افغان دولت وایي چې د چین په بیجینګ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بین الافغاني ناستې نیټه لا نه ده ورستی سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به د دغې غونډې نیټه او د دولت له اړخه د ګډون کوونکي پلاوي نمونه اعلان کړي.
آمادگی ها جریان داره. اقداماتی که منجر به حمایت از پروسه مذاکرات صلح شود، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت خارجه او را حمایت میکنه و هر اقدامی که لازم به تقویت از او باشه انجام میده.
ځینو دولتي سرچینو ویلي چې د افغان دولت او طالبانو د سولې د خبرو اترو دغه ناسته به د راتلونکي پنجشنبې او جمعې په ورځو جوړه سي، خو د سولې فعالان وایي چې کیدای سي د بیجینګ ناسته یو ځل بیا وځنډیږي. د دوی په باور لا هم په دغه ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوي د غړو پر سر بحثونه روان دي.
کوم مهم خلک؟ هغه خلک چې هغه هم په وطن کې مؤثر دي، هم مخلص دي او هم پی پیږي. نو دغه دا اوس مسولیت هم د سیاسینو دی، هم د دولت دی چې دوی دغسې خلک وړاندې کړي. داسې صرف که داسې یو غونډه وي چې دغه کسان کېناستو هلته لاړل او هغه بیا دغه شرط دغه د معیارونه چې ما درته وویل چې دا پکې نه وي، نو بیا به د غونډې نتیجه هم ډېره په زړه پورې نه وي.
ځینې بیا په دې اند دي چې د بیجینګ د سولې ناسته له دې امله ځنډیږي چې افغان دولت غواړي د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلو تر وروستي کېدو وروسته دغه غونډې ته پلاوی ولیږي.
زه اوس هم فکر نه کوم چې دا ناسته به ژر ترسره شي. حکومت ډېر کوشش دی کوي چې د انتخاباتو موضوع حل شي او بیا دا ناسته وشي، ځکه چې په هغه وخت کې حکومت وایي چې زما به پرانمندگی وی او هغه خبره چې دوی د چین حکومت ته کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرتوب کېږي، هغه په هغه وخت کې د افغانستان حکومت مشرتوب کولای شي د دوی په آن باندې چې دلته حکومت جوړ شي.
په ورته وخت کې ولسمشر غنی د چین له نوي سفیر سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګریزو او اقتصادي همکاریو او د سیمه ییز سولې او ثبات په اړه خبرې اترې کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له امله سلګونه جنګیالي حکومتي قواو ته تسلیم سوي دي. پوځیان وایي چې په تازه بریدونو کې تر 300 زیات دایشان وژل سوي او ګڼ شمېر جنګیالي ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دایش جنګیالیو په واټونو او کورونو کې ماینونه شخ کړي دي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورت لري.
د چین په مامن کې د دایش ډلې پر وړاندې د افغان او بهرنو ځواکونو په تازه عملیاتو کې د وچ ژورې سیمه حکومت نیولې او پورته څپرې ساحې ته ور روان دي. وای ډیر په احتیاط مخکزی، ځکه د اسلامي دولت نومي وسلوالو او ډیرو ساحو کې مینو نخښ کړي. دا اوس یو سرتیری مین چاودنې ټپي کوي او د انتقال تدابیر نیسي. دغه عملیات د ملي اردو په مشرۍ روان دي.
ما یک تا قریه مانده که به نام سفر را یاد میشه، در او قریه تقریبا از این سایه که ما شما سیم یکان یک کیلومتر تا او جره است و سایه که پرسنل جا بجا شده یکان 500-600 متر مانده که در او قریه برسیم و او جره یک قرارگاه انشالله جور میشه و هدف ما تا تختو است که تا او ساحه را ما پاکسازی میکنیم و انشالله انقریب تا او جره خواد رسیدیم.
حکومتي قواو د عملیات د باغدري لوی سیمتر نیول ورسته پیل کړي. د هغې درې د ساتنې لپاره دایمي امنیتي پوستیم جوړې شوې او دلته هم د ګټلو سیمو د دایمي ساتنې اراده لري.
افغان او بهرني ځواکونه په تیرو شپږو ورځو کې د چین ولسوالۍ د وچې جوړې سیمې ته رارسېدلي دي. تقریبا درې یا څلور کیلومتره ساحې والی او اخوا د تختو او د څپرې سیمې لا پاتې دي چې افغان امنیتي ځواکونه نه دي ورسېدلي. د دې ځای حکومتي چارواکي وایي چې تقریبا څلور یا پنځه کیلومتره ساحه وایي، خو اخوا د ډیورن کرښې ته لا 8 کیلومتره ساحه پاتې ده.
دغلته د ځایی خلکو سلګونه کورونه وران شوي او ځمکې له فصلونو وتلي. وایي که حالات ښه او پوستي ابادې شي نو خپلو پخوانیو مینو ته به راستانه شي.
د هر شي سره ستونزه لري، د هر شي سره دغه دي، دا مینونه دي، کورونه د مینونه ډکړي دي، کورونه ټول ګډ وړ دي، لرګي ټول په خوړونو کې پراته دي، او منطقه ټوله ګاډه وړه ده منطقه ټوله ګاډه وړه ده
نو وران سره کوم تاسو خپل معنی کې شاته په ان شاء الله چې موږ به دولت سي دلته درمو خپل کورونه براوړو دلته به بیرته زندگی پیل کوو او خپل ژوند له بيدامه ورکوم ان شاء الله چې د دولت نوم دا خواهش ته شمو خارانو سره لږه سنا سامکاری وکړي ترڅو وسه کېږي
ختیز ځون کې د پوز قومندانۍ په وی اعلامیه کې ویلي چې تیرو درې ورځو کې د داعش ډلې یو او یا غړي د درې شپې ته میرمن او یو سلو وو ماشومان سره دوی ته تسلیم شوې دي خو داعش ډلې لا دغه تسلیم شوو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي د ننګرهار والی وایي په اچین کې تر عملیات وروسته به د کورونو بیرته رغېدو او خلکو ته د ژوند د اسانتیاو لپاره پروژې پلي کړي
ځمکې هغه اصل چې او بخارې درلوده یا کاریزونه وو سربندون واغه لمنځ ته لیدي نو دا یو وخت واړی ترڅو چې موږ هغه د پاره یو صحیح پلان جوړ کو او بودجه ته پیدا کو او بل اخره ولس هغه سیمه ته بیرته لاړ شي
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې جمهور رئیس ننګرهار کې د افغان ځواکونو هغه ورستی عملیات ستایلی چې لکبل سلګونه داعش وسلوال تسلیم شوی خو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې ملګروی اچین کې داعش محاصره کړی وو او داوه کوي چې حکومت د اسلامي دولت نومې وسلوالو ته نجات ورکړي زبیح الله غازی آشنا ټلویزیون جلال آباد
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري دا امریکا جغه آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د اسرایلو د هوایی حمله په جواب کې وویل په ملکانو باندې حمله کول حق په جانب نسی ګڼل کېدی دغه حمله د غزې د تړانګې په مرکز کې په یو کور باندې سوی و چې اته تنه پکې وژل سوی و د امریکا جغه خبریالی په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی
په وژل شوو کسانو کې دوه ښځې پنځه ماشومان شامل دي چې له دیارلسو کالونه کم عمرونه لري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د نطاق مرستیال فرحان حق وای
نیکلای ملادنوف د یو ان سپیشل کوارډینیټر فور د مډل ایست پیس پروسس ریسپونډډ ټو ان اټاک ان غزا ټوډی کلیمډ بای اسرائیل ویچ رپورټډلی کیلډ 8 فاميلی ممبرز سینګ دټ دیرز نو جسټیفیکیشن ټو اټاک سیویلینز ان غزا اور السوئر He said his heartfelt condolences go to the Al-Sawarqi family and he wishes
the Manzani khatis de sole de process le para de malguru millatun khas muntazim Nikolai Maladnov ananda gazi patadanga ke hamle ta jawab work Israel ida kawi che de bi Qurane atata nagri wasal shwi de awai de gazi patadanga ya bal zai ke pa malkano bande hamla nishi tawje ke de دوله د السوارکی د کورانه سره خواخوږي او همدردی څرګندوي او ټپانو ته د عاجل رغیدلو دعا کوي د اسرایلو نه وغوښتل چې په خپل تایقاتو کې په چټکۍ سره اقدام وکړي دغه هوایی حمله د پنځشنبه په شپه د دیر البها په خارګوټی کې شوې و او دا ښکاري چې هدف د اسلامي جهاد دی قومندان کورو چې هغه دغه شپه په کور کې نو د اسرایلو په د جمعې په ورځ ویلې په دیر البها کې د اسلامي جهاد نظامی ودانې وویشتل او نه غوښتل چې ملګرانو ته تاوان ورسیږي د اسرایلو په ویلې په دې باره کې تحقیقات روان دي
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د امریکا د استازو د مجلس دیموکراتو وکیلانو د شهادت ورکولو لپاره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ادارې د اوسنیو او پخوانیو چارواکو د رابللو لړۍ پیل کړې ده په عین وخت کې جمهور رئیس ټرمپ پر دیموکراتانو او شهادت ورکونکو لفظي بریدونو ته زور ورکړی دی میلیونونه امریکایان د جمهور رئیس د مؤاخذې تحقیقات په ژوندۍ بڼه له تلویزیون څخه ګوري او یو شمیر خلک له دغه بهیر څخه ملاتړ کوي او ځینې نور بیا دا یوه سیاسي لوبه بولي په دې باره کې پامکړی زموږ د همکار رپورټ
دا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځل کولو په اړه د لری پلټنو استمایا غونډو لوبنني ونی پای ته ورسیده په دغه ونی کې به اته ډیپلوماټان او د میډیا امنیت چارواکي شهادت ورکړي او وبوي چې په اوکران کې د امریکا بهرنۍ سیاست دا جمهور رئیس د سیاسي ګټو لامل تر اغیز لاندې راغلی دی چې رهبری د هغه شخصي وکیل روډي جولیاني کوله.
روډي جولیاني هیز میډ نو سیکرټ اف هیز
روډي جولیاني هیڅ کله خپل هغه هیله نه ده پټه کړې چې اوکراین څخه به وغوړي بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي.
دیموکراتان تور لګوي چې جمهور رئیس د خپل پلانونو په لار کې دا یو خن لري کولو لپاره په اوکراین کې د امریکا سفیر لري کړه.
Our Ukraine policy has been thrown into disarray.
د اوکراین په اړه زموږ سیاست له ګډوډیو او څو کسانو له مشکوکو ګټو سره یو ځای شوی دی. نړۍ پوهیږي هغه امریکایي سفیر چې د دوی غوښتنو ته غاړه نږدې په څومره کم وخت کې لری کیدای شي.
په داسې حال کې چې ماری یوانوویچ په سیمایا غونډه کې گواهی ورکوله، جمهور رئیس ټرمپ یو ټویټ وکړ چې په نتیجه کې یې دیموکراتانو د نورو احتمالي تورونو دا لګولو خبرداري ورکړ.
This is a part of a pattern.
دا د شاهدانو د غوښلو یو مثال دی. دا همدارس د پلاتونو د مخنیوي یو مثال دی. کړي خیا وایم دا د عدالت په لار کې د خند رامنځته کولو یو مثال دی.
خو جمهور رئیس د خپل ټویټ دفاع وکړه.
زه د دې حق لرم چې خبرې وکړم. زه د نورو خلکو په څیر د خبرو ازادي لرم. خو دیموکراتانو له جمهور غوښتونکو څخه حقونه اخیستي دي.
ملیونونه امریکایان دا جمهور رئیس ټرمپ د ځل کولو په اړه د پلټنو استوایا غونډې څاري، خو هغه دغه پلټنې یو داسي سبب للی ده. دا سیټل خار اوسیدونکو ټیډی منی
دا یو احمقانه کار دی. فکر کوم چې دا زموږ هیواد ته زیان رسوي. دا پر رسنیو او سیاستوالو خلک بے باور کوي.
دا ټرمپ یو منتقد فکر کوي چې دغه ډول استمایا غونډو ته اړتیا ده. هغه له کالیفورنیا څخه واشنگتن ته د دغه پلټنو د لیدلو لپاره راغلی دی.
موږ باید د امریکا او دیموکراتیکو ارزښتونو لپاره خپل ملاتړ څرګند کړو.
راتلونکي شاهدان به د اوکراین له مشر ولادیمیر زیلینکی سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني خبرو په اړه خپل شخصي معلومات ورکړي چې د ځل کولو د پلټنو یو مرکزی ټکی تشکیل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د مخکښو روغتیایي او حفاظتي ادارو په یو نوي رپورت کې راغلي دي چې په پرمختللو هیوادونو کې د حفظ الصحه په میلیونو کارګر مجبور دي چې په داسې ډارونکو شرایطو کې کار وکړي چې د دوی روغتیا او ژوند د خطر سره مخامخ کوي. د کارګرو بین المللي سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د اوبو د مرستې او نړیوال بانک په ګډه د دې څېړنې رپورت برابر کړی دی. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ راولېږلی.
د حفظ الصحې د چارو کارګر هر چیرې په ټولنه کې په ټیټه طبقه کې راځي، حاشیې او د نورو لپاره د داسې کارونو کول شرم وي، ځکه دوی چټل کارونه کوي او نور نه غواړي چې داسې کارونه وکړي. دغه رپورټ په پرمختلونکو ملکونو کې د حفظ الصحې د کارګرو د بدې وضع په باره کې دی. دغه رپورټ د دې لپاره خپور شوی دی چې د غیر انساني شرایطو په باره کې پوهاوی پیدا کړي چې د دغو شرایطو له مخې دوی مجبور شوی دی چې کار وکړي. د مثال په ډول په دغه رپورټ کې راغلی دی چې د حفظ الصحې کارګرو ته د ژغورنې په باره کې روزنه نه ده ورکړل شوي یا ضروري سامانونه نه دي ورکړل شوي چې دوی ورباندې وژغورل شي کله چې په خټنو یا بیناکو ځایو کې کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان ناتاخ رسنلن میر انوای د حفظ الصحې کارکوونکي د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د عام روغتیا په برخه کې مهمه ونډه لري. دی وایي د کمزوري حفظ الصحې نه اسهال پیدا کیږي او هر کال له اسهال نه 400 تنه مري او د کولورا، پیچ، لوی تبې، تور زیړي او پولیو په څیر د نورو ناروغیو د خپرېدو سبب کیږي. کریستین لندمیر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Sanitation workers are the people who work in jobs such as cleaning toilets, emptying pits and septic tanks, cleaning sewage and manholes, and operating pumping stations and treatment plants. Waste must be correctly treated before being disposed of or used.
د حفظ الصحې کارګر هغه خلک دي چې د بیت الخلاګانو په منډیګانو کې د ځای پاکولو، د بوی، ناکو ټانکونو پاکولو د چټلۍ پاکولو او په پلو ځایونو کې د کندو ډکولو په څیر کارونه کوي او د پمپولو په سټیشنونو کې کار کوي او د نیالګیو روزنه کوي. چټلۍ مخکې له دې نه چې لرې شي باید ښه تنظیم شي یا ورنه کار واخیستلی شي، لیکن اکثره وخت کارګر د انسان د چټلۍ سره تماس پیدا کوي او بیل سامانونو یا حفاظت نه دغه چټلۍ په لاس لرې کوي چې دوی د روغتیا د خطرونو او ناروغیو سره مخامخ کوي. دغه راپورټ لیکونکي وایي د حفظ الصحې کارګر په عمومي توګه په غیر رسمي سکتور کې کار کوي. دوی په ناوړه شرایطو کې کار کوي، دوی نه حقوق نه ټولنیز حفاظت لري او کمه تنخوا ورکولی کیږي. په دغه څېړنه کې له هیوادونو نه غوښتل شوي دي چې دغه غلط کارونه اصلاح کړي. په دغه څېړنه کې له حکومتونو نه غوښتل شوي دي چې داسې قوانین او مقررات نافذ کړي چې د حفظ الصحې د کارګرو لپاره د کار په شرایطو کې اصلاح راوستلی شي او د دوی د حفاظت او روغتیا ژغورنه وشي. د دغه څېړنې په راپورټ کې راغلي دي چې د حفظ الصحې کارګرانو ته باید د ژغورنې لپاره سامانونه او ضروري روزنه ورکړل شي او چټلی په مناسبه طریقه لری کړی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
در نوریدونکو د شار جوړولو او ځمکې وزارت وایي چې هوډ یې کړی چې د دولتي ځمکو د بانک له لارې ټولې ځمکې او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه ثبت او له هغو د سمې استفادې لپاره د زمینې برابرولو تر څنګ د غصب مخه ونیسي. لیمینیازی لکابله رپورت را لیږلی.
د ښار جوړولو ځمکو وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت په تیر یو کال کې د دولتي ځمکو د بانک د پروګرام له لارې په 28 ولایتونو کې 3,900,000 جریب دولتي ځمکه سروي او د ثبت په سیستم کې شامله کړې ده. د دغه وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس او ویاند حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل چې په دغه شمیر کې 380,000 جریب په ننګرهار، 238,000 جریب په نیمروز، 215,000 جریب په کابل، 210,000 جریب په بلخ، 211,000 جریب په پکتیا، 200,000 جریب په کندوز، 190,000 جریب په کندهار، 140,000 جریب په هرات او پاتې نور ځمکه په شلو ولایتونو کې سروې او ثبت شوې ده. ښاغلی ناصری د دولتي ځمکو د بانک د پروګرام هدف حکومت ته د ټولو دولتي ځمکو اندازه معلومول، ثبتول او د زورواکو لخوا د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي وښوده.
ځمکو ثبت پروګرام د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له طریقه تر یو کال کې د هیواد په 28 ولایتونو کې دا پلی کیږي. په تېر یو کال کې له نیکه مرغه موږ ته باندې 3.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروې او ثبت کړې ده او د دې نه موږ عملي ګټه اخیستنه هم شروع کړې. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست موږ شاوخوا 6,000 جریبه ځمکه د دولتي ټولګټو پروژو ته تطبیق لپاره ځانګړې کړې او 6,000 استوګنیز نمرې هم موږ راستنېدلې د ځای سوي کورنیو لپاره،
د ښار جوړولو ځمکو وزارت وایي چې هوډ یې کړی چې د دولتي ځمکو بانک له لارې ټولې ځمکې او د دولت تر استفادې لاندې عامه ملکیتونه ثبت او له هغو د سمې استفادې لپاره د ځمکې برابرولو تر څنګ د غصب مخه هم ونیسي. بل خوا د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي چې حکومت نه یوازې د ځمکو د غصب په مخنیوي کې پرمختګ نه دی کړی، بلکه په ټوله کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هم کامیاب نه بلل کیږي. د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصری په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
با کومه تاسف موضوعي غصبي
په خوشنۍ سره د ځمکو غصب یا د بیت المال ځمکو نیول نه یوازې کم شوی بلکې په اصطلاح د نیولو بڼه یې بدله شوې ده. حکومت په دې برخه کې په ټوله معنا ناکام دی.
د دولتي ځمکو بانک د پروګرام عملي چارې په 28 ولایتونو کې د افغانستان د ځمکو د چارو تنظیم قانون د 12 او 12 مادو او د جمهوری ریاست د شپږ شپیتم حکم پر اساس روان دي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو د غصب مسله یو جدي مسله ده. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر 1.6 میلیونه پورې دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوې دي چې د افغان حکومت د هڅو په پایله کې پورسته او کلونو کې دغه غصب شو زمکو یوازې 1500 زره جریبه بیرته حکومت تر لاسه کړی دا د خار جوړول زمکو وزارت معلومات پر اساس دغه وزارت په ټول افغانستان کې 1322 زمکو غاصبین پیژندلې او دغه ډلې د 1322 تنو نمونه عدلی او قضایي ادارو ته سپارلې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.